د سپورت ورځنی هنداره
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د صحرا جام ټورنمنټ سیالیو لپاره نن خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتاک ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دغه تمرینات د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې له لومړۍ سیالۍ څخه یوه ورځ مخکې پای ته رسیږي. په دغه ټورنمنټ کې د افغانستان لومړۍ سیالي د جنوري په 13مه د ایرلند سره ترسره کیږي. دغه سیالۍ د اتو هیوادونو په ګډون په متحده عربي اماراتو کې کیږي. د افغانستان د پنځګونو ورزشونو فدراسیون پارلماني بورډ رسمن پرانستل شو. د افغانستان د پنځګونو ورزشونو فدراسیون رئیس خوشحال سروري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه بورډ کې 200 نجونې ګډون لري. خاغلی سروري زیاته کړه چې دغه بورډ به د نجونو لپاره د پنځګونو ورزشونو د ودې په هدف کار وکړي. د پنځګونو ورزشونو په فدراسیون کې د لامبو، توري وهلو، از غلونې او نخې ویشتنې برخې شامل دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی شاپور زدران په کابل کې لوی وسلوال بریت څخه روغ ووت. د کرکټ بورډ ویان فرید اوتاک ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه 8 بجې د کابل په باګرامیو سیمه کې د شاپور زدران موټر باندې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا ډزې وشوې چې شاپور زدران ترې روغ ووت. د ځینو راپورونو په اساس د خوست د کرکټ لوبغالي په پرانیست غونډه کې هم چې و بریدګر په شاپور زدران باندې د حملې کول پلان درلود مخکې له حملې ونیول شو. په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغالی د ډسمبر په 9مه پرانیستل شو. او په کابل کې د بزکشۍ سیالۍ د مرکز ولایتونو څخه د 500 لوبغاړو په ګډون د یوې ورځې لپاره ترسره شوې. د افغانستان د بزکشۍ فدراسیون رئیس عبدالرشید دره ازادي راډیو ته وایي چې دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره په کابل کې وشوې. په دغه سیالیو کې له پنشیر څخه عبدالرازق لومړی، له کابل څخه عبدالشکور دویم او له کابل څخه دادالله دریم مقامونه ترلاسه کړل. هغه زیاته کړه چې تر څو اونیو پورې به په کابل کې د بزکشۍ انفرادي سیالۍ هم پیل شي.
بیا هم شرغلاست. د افغانستان مشان جرګه وایي د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زدران باندې وسلوال برید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زدران او ورور غمی زدران پرون شپه د کابل ښار په بګرامیو ولسوالۍ کې وسلوال برید وشو چې دواړه له پیښې روغ ووتل. په ورته وخت کې د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې پر شاپور زدران د برید د قضې په اړه څېړنې کوي. نور حال د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګه د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زدران باندې د وسلوال برید په اړه د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې دغه پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبه په ورځ د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي ارګانونه د دغه قضیه په اړخیزه توګه وڅېړي.
شاپور زدران موضوع ده چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی ده، دوه ځله د سوی قصد موضوع یا داسې موضوع په درغله د مطبوعاتو له لارې نه چې یو بیګا ادم غندو د غندرو تر څنګ د کابل د امنیت قومندان او کشمیر ارګانونو مخکنه ده چې د موضوع معلومه کړي او دفاعي کمیسیون بیا
پر شاپور زدران او ورور غمی زدران 13 شپه 3 بجې د کابل ښار د بګرامیو په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا وسلوال برید وشو چې دواړه له پیښې روغ وتل. دا لومړی ځل نه ده چې پر شاپور زدران وسلوال برید کیږي، بلکې د یو شمیر راپورونو له مخې لس ورځې وړاندې په خوست ولایت کې د خوست د کرکټ د لوبغالي د پرانستلو په مراسمو کې هم یو وسلوال کس په نوموړي د حملې په تور ونیول شو. د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې شاپور زدران او کورنۍ کومه شخصي دښمنی نه لري، خو کېدای شي دا حمله د هغې بهرنۍ کړۍ لخوا شوې وي چې غواړي د کرکټ بورډ اداره او دا لوبه بدنامه کړي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پیښې په اړه خپلې څېړنې پیل کړي دي. د شاپور زدران د ادعا له مخې زموږ څېړنې دوام لري او هیله لرو چې پایلې ژر په ډاګه شي. موږ د موضوع په لټه کې یو او کله چې موضوع په ډاګه شوه نو موږ به یې له رسنیو سره شریک کړو. ومو غوښتل په دې اړه له شاپور زدران سره هم خبرې وکړو، خو نوموړي وویل چې مشرانو له خبرو کولو منع کړی او په دې اړه یې ازادي راډیو ته څه ونه ویل. دا چې په شاپور زدران دغه حمله ولې او چا کړې ده، دا به د یادې قضیې په اړه د کابل د امنیه قومندانۍ تر څېړنو وروسته معلومه شي.
د افغانستان د مویتای فدراسیون مسول نوای چې د مویتای لیگ سیالي دغه رښتې د لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل توانایي وښيي. د افغانستان د مویتای فدراسیون فنی ورستیال جمیل محمدی ازادي رادیو ته ویل چې په کابل ښار کې د دغه لیگ څخه به څلويښت لوبغاړي کورنیو او بهرنیو سیالي ته معرفي کړي. په همدې اړه زما همکار شریف ځاځي له ښاغلي محمدي سره مرکه کړې او په سر کې دغه فدراسیون د سیالیو په اړه ورڅخه پوښتلې دي. ښاغلي محمدي وویل
د مویتای لیگ دوه هفته کې چې شروع شوی دی و دې لیگ کې نزدې 300 ورزشکاران اشتراک کړي. ګډون لري په دې مسابقه کې په مختلف سینونو کې دي. ان شاء الله په دې مسابقه کې موږ وکولای شو چې د ښه چیرې انتخاب کو او نوې ورزشکاران معرفي کو.
په هر اونۍ کې څو سیالۍ ترسره کیږي؟
په هر هفته کې شل مسابقه موږ تنظیم کړي دي. څلوېښت ورزشکاران رقابت کوي یو بل سره. ان شاء الله په دوه میاشت کې موږ داسې برنامه ریزی کړی دي. په دوه میاشت کې دا لیک خلاصي کې ان شاء الله له بل هفته کې موږ په پنځشنبه په ورځ او جمعه په ورځ کې د هفته په دوه ورځ کې دا مسابقه دوام ورکوو.
ډېر ښه. دغه سیالۍ څومره دوام کوي؟
دا دوه میاشت کې ان شاء الله خلاصي کې. خیر
د آخري سال په توګه دغه سیالۍ کې به څومره لوبغاړي تاسو وټاکئ؟
موږ په دغه سیالۍ کې دا ورزشکاران اول لومړی مقام ځانته کوي او دویم موږ دغه د کابل په دی ټیم کې معرفي کوو چې ان شاء الله کې دا ورزشکاران په ملي ټیم کې ان شاء الله رقابت وکي او خلاص راوړل.
ډېر مننه ژوندۍ وسی محمد صاحب کور محبت.
لتا کوم مننه تاسو شنوندگان کوم.
د لوبله میدان خبرونه محترم اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې د عبدالسلام خیرخوا سره آشناسي.
زما نوم عبدالسلام خیرخوا دی. د فاریاب ولایت کې د ایچ اف سی سازمان یا مو شرف او فایټینګ چمپیونشپ یو خلو غاړي مقرمان یم. زمونږه موافقت راز ده دي چې زه ډیر کوشش کوم. زمونږه مستاز ماشالله ډیر قهرمان دي. زمونږه تمرینونه داسې دي ورځ هر ورځ به 3 ساعته مونږه تمرین کوو. تمرین کوو په دې خاطر چې ان شاء الله په رینګ کې او دم نکو او خلو بکو خو ان شاء الله قهرمانی ترلاسه کوو. دا خو په دې هفته کې پنځشنبه ورځ کې زمونږه لوبه و. ماشالله زه قهرمانم شوم. زمونږه حریف هم نامه خدای ډیر قوي تکړه ده. زمان لوبه کړی وو ختکړه وو او ماشاءالله اوس زمونږ د زخمونو چې تاسو وګوري 15 دقیقې معلوم کړی ده او جنگیدلې ده خو مبارزه کړی ده. خو داسې کیږي او ورزکار خو داسې کیږي. زمونږ امید ده دی ان شاء الله زموږ کوشش زمونږ استاد کوشش زمونږ خپل کوشش ان شاء الله نړیوال هیوادونو ته لاړ شمه او زمونږ بیرغ اوچت کړم. از افغانان افغانستان ته یو ښه دستاورد راولم. ټول اوریدونکو ته داسې وایم چې زه هغه وخت کې زمونږ لوبه ختمیږي زمونږ لاس اوچت کیږي زه بیرغ ته زما پرچم کې پورته کوم ډیر خوشحالي کوم. زه مبارزه ته آزاد کې مبارزه کوم.
محترم اوریدونکو د دې اونۍ ورزشي خبرونه مو هم دمره تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د خدای پامان.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په وروستیو کلونو کې د ماشومانو ودونه زیات شوې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلین په ټیټو مور کې د ودونو لامل جنگ، جګړې، ناامني، د قانون نه پلي کېدل، بېوزلي او ناوړه دودونه یادوي. ویل شوي د قربانیانو ډیری برخه انجونې دي. موږ په اوسنۍ خپرونه کې د حج او اوقافو وزارت مشاور کرامت الله صدیق میلمه کړی. نوموړی په پیل کې د ماشومانو د ودونو د زیان پاک لغږیږي.
دا یو بد او ناروا، حتی که ووایم چې حرام عمل په دې ملک کې روان دی چې د وړو ماشومانو سره واده کیږي. واده یو خو د انسان یو طبیعي ضرورت ده، فطري ضرورت ده، غریزي ضرورت ده. دوام واده د اجتماع او د وګړو او د یو ملک د سمبالولو لپاره یو ښه وسیله ده. نو په دې سره چې دا ښه او لوړ وسیله ده، دا وسیله یو هدف لپاره تنظیم شوې دي. هغه هدف دوه هدف ده. یو شخصي د دوه کسانو چې واده کوي، دوهم د جامعې او د خلکو انتظارات د دیوادینه او د دی وسیلینه. شخصي هدف هم دلته کې لاسته ناراضي او عمومي هدف هم دلته کې لاسته ناراضي. شخصي هدف مینه، محبت، اشباع د غریزي جنسي ده. دام د واره ماشومانو سره لاسته ناراضي. دوهم ماشوم اولاد کورنۍ جوړول ده، هغه هم دلته کې لاسته ناراضي.
د اج او اوقف وزارت په دې برخه کې څه کړي چې د دغسې ودونو مخنیوی وشي؟
مونږ خو عمومي دنده مو دا ده چې تبلیغي او آگاهي عامه دنده ده. دام یو د مساجد او منابر له لارې نه، یو د کانفرانسونو او سیمینارونو جوړولو له لارې نه. مونږ په ټول افغانستان کې تقریبا په 23 ولایتونو کې علماو سره سیمینارونه جوړ کړي. تقریبا په هر ولایت کې تر 50 نه تر اویا پورې علما راټول شوي دي. په دې باره کې چې یو واده د سن لاندې ونشي، ماشومانو سره کتابونه هم چاپ کړي دي، سیمینارونه هم نیولې دي او ورکشاپونه هم نیولې دي. او په دې لکه چې تاسو سره چې اوس خبرې کوو په رادیو تلویزیون کې میزونو کې خبرې کړي دي، نو کلکه مبارزه دې سره کوو او د علماو له لارې نه، د مساجد له لارې نه، د ائمه له لارې نه، د خطباو له لارې نه، د عنوان لاندې ډېرې مقالم لیکلي دي، ډېرې کتابونه هم چاپ کړي دي او دې سره مبارزه وکړو.
په مسجدونو کې چې کله یو ملا امام خپل کار پیلوي، هغه اتمان د تسلو وزارت سره ثبت دي کنه، رسمي ثبت لري. بیا همدغه ملایان د ورکی ماشومانو نکاح تړي، په دغه اکله تاسو ولې دوی نه پوښتنه نه کوي؟
مونږ په افغانستان کې ټول جماعتونه مونږ سره رسمیت نه لري. فقط ټول افغانستان کې 3000 جماعتونه مونږ سره راجستر او ثبت دي، هغه هم په مراکزو کې، په ولایاتو کې، په ولسوالیګانو کې او په مرکز دننه په کابل کې. دا غیر رسمی علما کی دا کار. یو دوام خبر داده چې الته کې خدا خپل هغه ماشوم ناسنه ده چې ورنه پختنه وکي چې ته دا سړی نیسی، هغه د پدر وکیل لارې ناراضي او ورته وایي چې زه د فلانی وکیل یم، پدر وکیل یم او دی هغه نکاز تلم داسه. نو دا غیر رسمی علما دا کار کوي او مونږ دا خبره باندې مبارزه کړي. علما ته ویلې په دو سیمینارونو کې چې یو تعهد دی علما نه اخیستی چې مونږ تاسو نور په دې ناروا وادو کې دنده نخلو او نکاګانیم نتلو.
تاسو د وکیل مسلې ته اشاره وکړه، شاهدانی او یو بل تنبیال ته د نکاح د پلار په نوم باندې حضور لري، ولې لکه نور اسلامي هیوادونه ملا خپل مستقیم لالک او جلی نه پوښتنه نه کوي چې په دې نکاح خوښ دي کنه؟ تاسو په دې عقل څه وایي؟
دا د محکمه دنده ده، د قضا دنده ده. د موږ تاسو په مدني قانون کې دغه تصریح شوی دی، په دې کې د قانون مدني کې راغلی چې واده په هغه کې ثبت شي په یو رسمي نکاحت باندې.
بله.
او هلته چې رسمي نکاحت وي او سند رسمي وي، وثیقه وي، او دا وثیقه باید د فامیلی محکمې له لارې هم ثبت شي او نکاح هلته کې وتل شي. دلته کې بیا هغه مشکل چې تاسو ورباندې اشاره کوي هغه نه کیږي.
بله.
چې ماشوم نکاح نه تلل کیږي. یو خبره چې دې سره ډیر یعنی ارتباط لري، کلک ارتباط لري، هغه د ماشومانو د زیږیدو ثبت راجستر ثبتول دي. دا چې ثبت شي او محکمه ورته وایي چې راوله دا د ثبت د ولادت راوله.
بله.
خپل بیا دا محکمه پیږي چې دا د اوسو کلنده او سن د ازدواج ته رسیدلی که نه دی رسیدلی.
بله.
نو دا دوه خبرې مونږ خو کولی شو په دې کې یوازې آگاهي عامه ورکو او خلکو ته ووایو چې دا ثبت کې تاسو لومړی ولادتونه ثبت کې.
بله.
دوهم د نکاحنامه رسمي واخلې د محکمې نه او نکاحنامه په محکمه کې په محکمه احوال شخصیه کې تاسو ثبت کې. هلته کې بیا دا تاسو هغه مشکل چې تاسو اوربند اشاره کې هغه له منځه ځي.
بله. نو په خپل دیاج او اوقاف وزارت په دې برخه کې ګر تاسو یو څه خبرې وکړلې، له دې زیات کار نه ده کړی؟
یوازې خبره مو دا ده چې علما ته ووایو چې دا نکاح په دې مجلس کې حاضر نشي، په مجلس کې حاضر نشي، دې سره مبارزه وکړي او خلکو ته د منبر او د محراب له لارې نه عامه پوهاوی وکړي چې تر څو خلک دغه عمل ته آماده نشي.
بله. آیا داسې کوم څوک تاسو نه لرئ چې هغه له تاسو سره ثبت مي او بیا وروسته د داسې یو کار کړی چې د یو ماشوم نکاح تړلی تاسو خبر سوي مي، داسې کوم پیښه سره نه یې مخ سوي؟
نه، یعنی زه په صراحت سره وایم چې کوم علما چې مونږ سره ثبت دي.
بله.
هغه هیڅ وخت د ناوړه او ناروا مجالس ته نزی او د ناروا واده ته نه حاضرېږي او ولته کې نکانه تلي.
هغه کسان چې په دغه یو محفل کې کینی د ماشوم نکاح تړي، تاسو په نظر دا څه رقم یو کس ده؟
هغه څوک د امام رسمي په صفت توظیف کوو چې هغه اسناد سوارلسم د مدارس دینی ولري، فارغ د دارالعلوم وي، فارغ د شریعت د پنځه وي. نو دا کسان چې اوس د علما په صفت چې خپل معلم نه ده او ملا نه ده او زی د سیناروا او ناوړه وادو ته زی ورته کې نکاح ته دي، دا سلی فقط یوازې زه ویلی شم چې د پیسو مامورین به وي.
بله،
د پیسو مامورین به وي، څه چې پیسې هم هغه سلی ورته ورکلی هغه راضی او نکاح ته لی. که د اسلام د عمومي احکامو نه، د فقه اسلامي د عمومي احکامو نه آگاهی ولری، هیڅ وخت دا نزی هغه جماعت او مجلس ته چې هغه کې ناروا عملی. مونږ د رئیس جمهوری نه غوښتل چې نور مساجد مونږ ته رسمي کی.
بله،
الحمدلله چې رئیس جمهور منلې او وزره نور بست مونږ ته ورکړی. کله چې دا بستونه رسمي شي نور جماعتونه راضی دي مونږ د قیودات لاندې یو پروګرام داده. دوهم، مونږ غواړو چې دغه سیمینارونه او ورکشاپونه پرمخ بیایو.
بله،
تر څو چې دا توسعه عمومي ولري او دا حادثه به تکرار نشي. دریم خبره دا ده چې مونږ غیر رسمي جماعتونه هم لرو، د یونیسف لاره نه، د نورو مؤسساتو چې کومک کوي، غواړو چې دا ورکشاپونه سیمینارونه په ولایاتو کې دیر شي، تر څو چې علما راشي اولته کې عمومي زده وکړي او د دې لاره نه بیا لار شي خپل جماعتونو اولته کې بیا خلکو سره خبرې وکړي.
په آخر کې په دې باندې خبرې وکړي، هغه کورنۍ چې دوی خپل واړه بچي او بلته په نکاح کوي، هغو ته څه وایي؟ او هغه کسان چې ملا دي یا ځان ته په حساب علما وایي د یو ماشوم نکاح تړي، دوی ته څه وایي؟
یاره، دواړو دپاره یوه خبره لرم چې د ماشوم په حق له خدای نه ویریږي. ولی دا ماشوم خپل روزګان لري، لوړ لوړ برنامه په ذهن کې لري چې زه هلته کې رسېږم، که جنکۍ دی که هلک دی. اول خو کورنۍ باید خپل مسؤلیت د خپل ماشوم په حق کې ادا کړي، او ماشوم ته حتی په دې ژوند کې داسې آزاد پرېږدي چې خپله پوشي چې زه څوک یم، او یو آزادي اسلامي شرعي اجتماعي چې مونږ منلی دی خپل قوانینو کې چې ماشومانو ته ورکوو، هغه آزادي به سلب نشي. دا وادي د دوی دغه آزادي سلبوي. دوهم خبره چې علما او تلرم یا ملایان او تلرم باید د فقه اسلامي او اساسات شریعت په اساس باید یو عمل وکړي. یو عالم چې چیرته یو کار کوي، هغه کار ډیر خطرناک دی چې دی عامي سلی وکړي. نو هغه ته هم د ما پیام دادی چې باید دویم لمړی د خدای نه وریږي، د ماشومانو په حق له، د نور وګړو په حق له، او دوهم باید خپل زده کړه وکړي، معلومات ولري، فقهي کتاب مطالعه وکړي. غت عالم ته لاړ شي ورته وایي چې دغه مسله باندې زه نه پیږم، ما ته یو آگاهي راکړه. نو یما پیام دغه ده چې په دې حق له کې خپل معلومات لوړ کړي، په دې ناروا او ناوړه مجالسو کې شرکت مونږ کې، حتی زین دغه وادم حتی حرام ته رسیږي، حتی حرام ته. یو مسلمان چې ملایي او ځان ملا بولی، څنګه په دې حرام مجلس کې کینی؟
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ